ملکیانو ته ډیره زیاته مرګ جوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیرې کور ته راستانه شي. رویل کلیر دیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بیا هم خبرونه تشر اغلاست اوس به د جمع پرواز باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونه په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیرونه یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړی او پر ځای په ملی ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملی ژبو ولیکي.
تیرونه په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه مېرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه مېرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته مده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړیو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ما شمی هیله یه ده حقی گلالی ما شمی هیله رحم وکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی پا دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورتکه ولدی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولې شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی. رد چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخه به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کی وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کی وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم برواني وی او تقریر به می کوټه کی وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کینې وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی.
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریات لوري جوړه سوې و. د دغه امریات امیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل لدغه مشاعره څخه مخه د شذور اغونډول او د سولې پیغام خپرول دی. د وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعره د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري، دی 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 لوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې شزی پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندې ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواته چې هغه کلر دی کبر دی، دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوې دی چې خلک یو بل سره رنځي شوې دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سورزور پر سره مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره په شار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وی چرته سیمینار وی چرته بلداسی او غونډه را جوړ شي چې دل تر جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغوالي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي نو دې سره به د تګ را تک کیږي دې سره به د خلکو په منس کې چې کوم لکه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو تر ازو کتام هنرمندان خدا پولی سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې یو خسندر ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي نو خامہ خبرې پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګیم لرو. مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شي وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبر ادا چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیل صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې اوس پورې باغال تمه لاویدا او دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په دغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو کفرس کدا سے خس اوکڑے شی او داس لگ ډیر پدی مان نکار اوکڑے شی فعال عملگری د سوشل میڈیا پ دغه باندې او اغه داس سائٹو نا یا داس ویب پانی جوړی کڑی چی اغه مواد چلتا پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوڈ کی او اغه باندې پراتوی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلو نا علاوہ کم چې زموږ مشکلات دي کم چې زموږ نلته مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکسر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا به یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځای کې نو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب. دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي. همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسه ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی کنه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل بل سره په ګدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي، یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی، نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزید ډیر زړه تاثیر کوي. یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم.
بالکل بالکل، چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي، دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري. او چې سو پورې جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب. فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي، که په کوزه پښتونخوا کې، تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کے لگ منگ چ پکم ماحول کی اوسو یا چ پکم زئی کی اوسو دا اگے لگ دیر مشکلات لری اگا مشکلات دا دی چ ال تمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کو پاو افغان پیس کانفرنس بنو مانے اگے دا پارا منگ تا دمرم مشکلات دی چ اگا منگ مطلب خپل سمے باندې کوی نشو کنا منگ بیا چا یو گورنمنٹ یونیورسٹی سرا یا اگے پہنتون سرا رابطہ وکلا دا اگے ذریعہ باندې منگ چتا سو بیرو والے زکہ منگ کدا کار کو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات ادا کی نو آگا ادگی مشکلات ادا وجہ حل تک خلق چونکہ بیا سپریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی اخبل سسٹم دے نو آگے دا وجہ خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چمنگ دا پہلو کو دا قدم واخ لو دے سر ابھی امنگ ترست مشکلات بھی لگ لگ دگا بکی گی نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره او تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د زین خلک راضي هغه کیږي یل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان اوڑی دا غیدل تدغو کی نو دا سمره چی کئی دا خو ٹک دا روان دی خو زما خپل لغدا دے چی دین لگ دی تا ذاتول بکار دی دا غی وجہ دا چی ال تا چونکہ غیتا مسائل دی مشکلات تی نا نشی کے وے نو چی دی زیاد کئی نو دا غی سر باغت تگ راتا گراشا در شب زیاد وی خلق و خبری گی دل تا چی راشی نو دا دا با یو غٹ دا غوی
ننگیال سب غارم یو بلا پختنو کم چی د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورستر بلې په زیاتېدو دی، څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو؟
بیا به زه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هلته کې د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هلته کې خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر ښکاري چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ داسې ټکي استعمالو بیا په شرمې کو ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پسند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې منګ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کال کومرو
څومره شعرونه به لیکلې او کومه کومه برخه کې دي لیکلې دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه غزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي اشکی برخم ډیره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډیره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلې اشکی غزلې چې دي زما ډیره علاقه داسې دې سره ده دمې ډیره دې لیکلې
اشکی غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینا دې هم کړې عاشق دې هم کړې ده ځکه چې اشکی غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو څوبم داسې ونه وایي چې مینه مینه دا کړې یا ماین نه او د ماینتیا اخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینه سره درد ملګري که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بلی کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو ماینیږي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار د ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکه چې شعر ولیکي
خو ځنې ملګری کله کله تا سره دا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشه د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راځوندې شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به وچې د ملنګزي صاحب د شاعري اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تاته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسره ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناشته ولر ټولم د سمګرو سره په ما باندې ډیر نیو کېم کې خو لا دا سوال اجازه ته په خپل واضح هره که تو وایې چې زه شاعر یم نو هغه مقابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر د سي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال موریدل دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویل دي د ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا مطلب دی چې د درد د بیلګې خېږي د نسو د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبرم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید دسه ډیر غلط پدې نه چې شیر دسه یو څنډه چې تیار وخه ووړې وغه وخت ته ولې کی معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا غ انسان الکیږي نو چې شیر ولې کی او هغه د شیر نکلم به د سینو چې دا کومه خوا باندې شیر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شیر خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کړه شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه غستلې شي کې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وی
انوري صاحب څه دی وې دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
ها دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
او قسم دې مان خو با سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوګي ښکاری سلو کې وچرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیلنه کومه هر باغ د مینې نه تالا وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلارمې خطا وکیږي او دغه اخرنه باندې نور څه وای یار کمنه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینا چې چا سره درلودله اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شي هم داسې ده
ما درته یو چې شعر او شاعری وته پته یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو چلی کې اوس که دې طرف چې جون کې به موږ فکر کوم چې دې زل بچو په ډیرو مسالو کې کامیاب شوی نه جون کې کامیابی مشته ناکامی مشته همدار په مینا کې کامیابی شته او ناکامی مشته
د سې معلومی چې ته ډیر زورول شوې په مینا کې زکه هغه د خپل زړه درد دی راېستلې دی بیان کړې دی
یو شیر لیکم نور په دې هغه یو شیر په دین کې کنه چې په شیر په یو لیکي یو بل په تنقید کوي نو دا تاسو چې هر وخت اړه وي خو زما خبره ده چې فقط ما چې څړي کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې او داسې وې جګړې ته هوسی گما غشی ستا باندې وې او ټټر زما وې او تبرانه څنګه بے غور شوې وې لګوندې ته تا باندې اثر زما وې او دا حد بدمینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زما وې چاته ملنګ زی سوې زلو خای او کومه دې یو کول شان دلبر زما وې
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلې دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دې چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلې که د مینې لپاره یې ویلې دي که د وطن دپاره یې ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي مانا شعر او شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعرانو اوس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې دپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړې شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د سې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان می وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا کتش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګ زیا صاحب ته ډیرو شیانو ته چمتو یم اده په مینه کې د سر ور کولو د پاره هر څه ته د غاړې خې د په خوله دیو کې چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغه سیمینه
ولا هر څه سره مینه وي انوري صاحب د هر څه سره
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پاڼه کې زموږ همکار وګم جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پستا چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره کې کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ لا تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره د هوارتیګه ایخوا لو عمر پخی خزی ور بکتل نوی راغلی خزی تر څنګ په هوار را بر ناستو یو ما شوم راغی نان وای ته څو چړ موړل لوټو نو ور کړل لو عمر پخی خزی په خوار خل بو ویل ها زویا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخلم زوانی خزی بو ویل لکه چې په خوا دل چا څخه څنې دی غوختی هر چا تلاس منیسا دا ما شوم دی لکوره یې پوره د شپه ګډوډه یو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغه کراغې خلیفہ پینځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزی په ویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړې خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلې شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخت نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې خزی په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه خزه په خبرو کې ور ولویده یوازې د لورې یعنی خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې د پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پراته نه یمه پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې ښځې توبې وویستې ځواني ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان را لغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پراته یې ګیډې نه ډکېږي یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وویستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله ځواني ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي لما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم پخه ښځه په خبرو کې ور ولویده خو زه نه شم کولی ځواني ښځې وویل څوک ماشومان لري درې خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین مخود ځواني ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی 200 افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده په عمر پخه ښځه غلې شوه ځواني ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې ځواني ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې غلې شوه د زغالو د هوارې دوه لغ اکثره د موټرو یو نیم هارن هم اوریدل کیده په عمر د پخې خزی د غجیو ډک غکې او اورید او څنګه شو په عمر پخې خزی خپل لاس له چادرې څخه راوستل او تور خيري د ګوتو خواته ور ټول ول په عمر پخې خزی په غریو کې وویل په لاړو می پاک کړ
سبه چمبه خامخالی دلیوی چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لهم په ودونو کې ورسره خزی سندري وای استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقه کار ده دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي
دا خو ما شوق لرل دا سوي چې ما کور کې د دریاو ما ته پلار وړو کوم د چمبه جوړ کړو دا مې والا دا سم ځای مې کړه جنه کو به تنه نه کوم به دریاو ته وای یم سندري ولې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا مې داسې ده چې د دریا کومه د زګ ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نمونه دي دا مې زده کړو د رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي دریا سره مې ویلي دي ما ګلورنۍ سندره چې هغه م په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وچی دا نشه شو دریا سره مې ویلې په ولاړه
تاسو ویل چې اوله سندره م ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویلې کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته
له تلویزیون وروته مخکې لدی چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې اما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه یا امکان لري
تاجکستان تھا یو ټیم سره را نه د ما دریا چې خلک ولې د خلک ریان پاتې شو سره یې ځک شوالته خیال وسه سویل چې خیال وسه هغه سره دریا چې وایې چې دا کانسټ خلاصو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي ما شي سره کوی زه د دریا استاد یم تاجکستان او دې شاګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کانسټونه ورکړي خو دا راکم چې ته دریا وایې دا منول نه ما ورته وچې د زکړه ما چې ما خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی پلاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته اته راوړه ته دوه کاره دې نه اخلي امبم مو ځیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دا دایره وهل پارک کلی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم دا ما بخي دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
bale de mirmano chamba wahalu tumre tas pakara saro kayle ku mirmani namum zak kum zid
da gora de zet maveli da san da de khazo odin zech mai re da se دا ګورټ کې مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زیدا سوین چې لکه تبلې غوندي وایم دې ته کې دا وایم دا دې ته مې تاسو وخت دا بل راپتا بل بل دا
داسره هم د دوام
دا ډول کې ددرا
ددرا د نومونه چاپیږي
دا د هندستان هی په نومه
ها او بل څه رقم ده ختم کو
نه